ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میرحمت صاحب په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د نورو راپورونو ترڅنګ له میدان وردګ څخه راپور لرو چې په دغه ولایت کې د یو خپل سری وسلوال علیپور توپکوالو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د محبسونو اداروي په ورستۍ یوه اونۍ کې هیڅ بندي په کورونا اخته شوی نه دی. نن په کابل کې د شپږیزې په لومړۍ مسابقه کې بندي امیر او مسی عینک مخامخ کیږي، او ژغورونکي وایي د بیروت د چاودنې له کبله په ویجاړو شویو ودانیو کې د ژوندي پاتې کس نښه نه ده موندلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی. زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې قطر ته روان شوی چې ټاکل شوی ده په لنډ وخت کې په دې هیواد کې بین الافغاني خبرې پیل شي. په همدې حال کې حکومتي سرچینو آزادي راډیو ته ویلي چې شاید افغانستان مرکچی پلاوی نن قطر ته لاړ شي. د خلیلزاد دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ځانګړی استازی سیمې ته د دې لپاره تللی چې د سولې د خبرو له ژر پیلېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د محبسونو ادارې ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په هیڅ زندان کې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی آزادي راډیو ته وویل چې له کله چې د کورونا وبا په افغانستان کې ګډه شوې، 209 دیرش بندیان په کووید 19 ناروغي اخته شوي او یوازې شپږ بندیان له دې ناروغۍ مړه شوي دي. د بایانی په وینا اوس مهال 9 بندیان چې مخکې په کورونا وایرس اخته شوي وو تر درملنې لاندې دي. ایرانی چارواکو ویلي چې له هنده په څه باندې 8000 تنه غنم بار بیړۍ چې له افغانستان سره یې مرسته کړې په چابهار کې د شهید بهشتي بندر ته رسېدلې. د ایران د سیستان او بلوچستان د بندرونو مسؤول بهروز عقایی پرون فارس نیوز ته ویلي چې د هند مرستې غنم به ډیر ژر افغانستان ته واستول شي. د هند حکومت له افغانستان سره د 15000 تنه غنم مرستې ژمنه کړې چې دا جوپه یې هم یوه برخه ده. په کابل کې به نن د شپږیزې کرکټ غوره لیګ د ووم دور لومړۍ سیالي وشي. د کرکټ بورډ د مهال ویش له مخې به نن د بندي امیر شاماران د مسی عینک له اتلانو سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې دا سیالي د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان له سپارښتنو سره سمې ترسره کیږي. د شپږیزې لیګ د اتلولۍ سیالي به لس ورځې دوام وکړي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. هغه ژغورن کې چې له درو ورځو راهیسې د بیروت په نړیدلو ودانیو کې په دې هیله کیندنې کوي چې ګوندې څوک ژوندی ومومي، وایي چې د هیڅ ژوندي پاتې کس نښې نه دي موندلې. په بیروت کې یوه میاشت پخوا زوروره چاودنه وشوه چې 190 تنه پکې ووژل شول او 6000 نور ژوبل شول. نږدې 50 تنه ژغورونکو او رضاکارانو وروسته له دې چې د څرک لګولو آلو یا سینسورونو د سانحې وموندلې، د ویجاړو شویو ودانیو په کنډوالو کې کار پیل کړ. خو اوس وایي چې په تیرو درو ورځو کې د ژوندي پاتې شوي انسان نښه نه ده موندلې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د سپینې ماڼۍ د کورونا وایرس ضربه قوې له امریکایانو وغوښتل چې د کارګر د ورځې په لړ کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولنیز واټن په شمول روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دوبي د رخصتیو په پای کې د سپتمبر 1 او د دې اونۍ شنبه او یکشنبه هغه ورځې دي چې امریکایان په دودیز ډول په خپلو کورونو کې راغونډیږي، کباب پخوي، د یو بل کورونو او د سمندر غاړو ته ځي. چارواکو وروسته له دې خلکو ته په دې ورځو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکړ چې تر دې وړاندې په می او جولای میاشتو کې په دوو ځانګړو رخصتیو کې د کورونا پیښې ډېرې ثبت شوې. د جولای 4مه د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده چې په دې هیواد کې په زوښ لمانځل کیږي. په بیلاروس کې پولیسو پرون لسګونه محصلان چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر ضد مظاهره کړې وه نیولې دي. یوه مظاهره د پلازمینې منسک د ژبو د زده کړې د دولتي پوهنتون محصلانو او بله د ښځو د حقونو د ملاتړ ډلې کړې وه. هغوی ټولې چې شمیر یې زرګونه بلل شوي. د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشینکو له بیا ټاکل کېدو سره د مخالفت څرګندولو لپاره د مینسک ښار لارو او سړکونو ته راوتلي وو. او په بیلاروس کې جمهوري ریاست ته د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تیخانو سکایا ویلی چې هیواد یې په ژور سیاسي بحران کې ښکېل دی او د الکساندر لوکاشینکو حکومت د خپلو خلکو ژغ نه اوري. هغې پرون وویل چې بیلاروس بدل شوی او خلک یې راویښ شوي دي. دی ویلي چې د الکساندر لوکاشینکو رژیم باید په دې وپوهېږي چې د بیلاروس خلک نور له خپل دریځه نه شاته کیږي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. طالبانو د خپل مرکزی پلاوی مشر بدل کړی او د دوحې د دفتر لپاره نوې ویان معرفي کړی دی. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد دوحې ته روان شوی دی. ځینې چارواکي وایي چې کېدای شي د افغانستان مرکزی پلاوی هم نن قطر ته روان شي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د طالبانو له لوري په خبرپاڼه کې چې پرون ماخصوصن پر سوي لیکل شوی چې له حکومت سره د مذاکرو د پلاوی مشر مولوي عبدالحکیم ټاکل شوی دی. مولوي عبدالحکیم د طالبانو قاضي القضات هم بلل کیږي. د ځینې راپورونو پر اساس د طالبانو د مخکنی مشر ملا محمد عمر له نږدې کسانو وو. د طالبانو له لوري له حکومت سره د مذاکرو نوی اعلان شوی پلاوی یویشت غړي لري خو نور غړي یې نه دي معرفي شوي. د اګست په 16مه نیټه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې دی به له حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوی مشر وي. خو په کومه خبرپاڼه کې چې بیګا خبره شوې ستانکسای د پلاوی مرستیالي ته راټیټ شوی او پلاوی ته یو بل تن هم ور اضافه شوی دی. مخکې طالبانو خپل پلاوی شل کسیز اعلان کړی و. یو بل بدلون چې د طالبانو د دوحې دفتر په تشکیل کې راغلی د هغوی د نوي ویان ټاکنه ده. د طالبانو په بیګنۍ اعلامیه کې ویل شوي چې د دوحې د دفتر د ویندوی مسؤلیت له سهیل شاهین اخیستل شوی او محمد نعیم وردک ته سپارل شوی دی. د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د پیل نیټه لا نه ده اعلان شوې. خو د افغانستان د سولې وزارت تېره اونۍ له ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی تیار دي او پر طالبانو یې رغ کړی و چې د خبرو پیل ته تیار سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي چې خلیلزاد د جمعې په ورځ دوحې ته حرکت کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې خلیلزاد به د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره هڅې وکړي او په سیمه کې به وګرځي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، طالبانو تیر شپه اعلان وکړ چې له حکومت سره د مرکزی پلاوی مشري مولوي عبدالحکیم ته سپارلې ده. مولوي عبدالحکیم څوک دی؟ آیا د هغه راتګ د مذاکرو پر محتوا اخیست کولای شي؟ د پښتنه فرشتې جلال زی له آزاد خبریال سمیع الله یوسفزی څخه کړي. سمیع یوسفزی د طالبانو په اړه معلومات لري او په دوحه کې د وروستیو غونډو له برخوالو او څارونکو څخه دی.
شیخ عبدالحکیم اخوان د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدونکی ده او په قوم اسحاق زای ده او د طالبانو د مرحوم مشر ملا محمد عمر اخوان سره ډیره نږدې دوستی او انډیوالي ده. د طالبانو د سقوط نه وروسته د پاکستان ته رالو او په پاکستان کې کوټه ښار کې پر یو سیمه آباد کړه چې د اسحاق زای آباد په نوم باندې یادیږي او زیاتره د طالبانو مشرانو غلطه پکې ازمکه واخیسته او کورونه جوړ کړو. شیخ عبدالحکیم یو له هغه کسانو چې کلم لا محمد عمر اخوان وفات شو نو لمړی خبر چې د ملا محمد عمر اخوان د مرګ ورکول شو هغه شیخ عبدالحکیم ته ورکړل شو او د شیخ عبدالحکیم په حکم مشوره باندې دا پریکړه وشوه چې د ملا محمد عمر اخوان د مرګ आवाज خپور نشي او ملا اختر محمد منصوریا نوې مشر وټاکلو او لمړی کس چې مبارکي ورکړه شیخ عبدالحکیم وو. البته شیخ عبدالحکیم زیاتره په مذهبي چارو کې تجربه لرله او خپل مدرسې لرله، درس او تدریس یې کاوه. د روان کال د جنوري په میاس کې د نوموړي په کور سره چې کوم مسجد د پیغو کې او بریدو شو، په نتیجه کې د زوی ملا عبدالعلی اخوند ووجل شو او په دغه د خپل طالبانو په صفونو کې یو قوي مشر ده او داسې ویل کیږي چې د دې ډېر تعلق د هلمند شورا سره ده او د هلمند شورا اکثره غړي کله چې ملا منصور ووجل شو دوی له پاکستانه ووتل کاغه ملا صدر ابراهیم ده یا ملا منان اخوند یا داود مزمل ده یا ملا ګل آغا اخوند خو یوازې دی په پاکستان کې پاتې شو بیا یو نیم کال وړاندې د غزوی چې ووجل شو د پاکستاني استخباراتو لخوا ونیول شو ډېر وخت لپاره بندي و بیا راپرېښودل شو.
تاسو څه فکر کوئ چې دغه نوی تغییر دا به د خبرو په ماهیت باندې د طالبانو لخوا څه تاثیر لري که بینه لري؟
نو د صاحب اثر رسوخ خاونده خو البته لومړي ځل باندې د مذاکراتي ټیم غړی شو او زما په خیال د ده پر اتاک سره خلیلزاد او پاکستان او د مذاکراتو سره چې د نړیوال ټولنې کوم تعلق لرونکي دی هغوی دا فکر کوو چې د ده پر اتاک سره به د هلمند شورا چې د طالبانو یو عمده نظامي مرکز ده د هغوی مستقیمه نمایندګي په خبرو اترو کې وشي او دویم دا چې د طالبانو دارالفتا مشر ده کله چې دی په خبرو کې وي بیا دا خبرې کې چې هر پریکړه کې یا طالبان دپاره له مذهبي اړخه د پیتوا یا د تصویب ضرورت نه لري ځکه چې د خبرو اترو مشري په خپله د دوی هغه مذهبي کس کوي څوک چې د فتوا ورکولو ستر قاضي ده نو له دې امله د راتګ مهم ده د طالبانو منځ کې د یو عجیب و غریب جنجال نه وروسته چې لومړی ملا عباس اخوند ستانکزای مشر وټاکل شو د هغه د اعلان دوه هفتې وروسته بیرته هغه مرستیال مقرر شو او شیخ عبدالحکیم مشر وټاکل شو خو بهرحال د ده راتګ د طالبانو د خبرو اترو ټیم ته قوت وربکي.
د طالبانو د مرکچی پلاوی د نوی مشر په اړه مو د سمی یوسفزی مرکه له ازادي راډیو واورېده.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د یو خپل سری وسلوال علي پور ټوپکوالو پر امنیتي ځواکونو حمله کړې او څو تنه یې ژوبل کړي دي. د دوی په وینا د علي پور وسلوالو یو امنیتي پوستنی ولې دوه سرتیري ټپیان کړي او یو شمېر یې برمته کړي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې
د علي پور د وسلوالو او افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ دغه جګړه تیر شپه نه وخته د میدان وردګ ولایت په مرکز د بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د دغه ولایت والی مظفر الدین یمن هم یاد جګړه ازادي راډیو ته تایید کړه او یو ویل چې د یاد جګړې پر مهال د جپور کسانو دوا سرتیری ټفیان کړي او یو سرتیری له ځان سره وړي دي. نموډي ازادي راډیو ته ویل چې د جپور کسانو د غراز پوستا هم سکوت کړي دا او یو هم وی ټانک یو رینجر موټر او یو شمیر وسلې هم له ځان سره وړي دي.
الله راکړي پوستا کوتل کې د پوسټر د علي پور د کسانو جنجال صاحب په نتیجه کې د علي پور خلک راغلي دي لږ ډېر او یو ځنا وې ځنا سره بولای دوه نفره زخمیان شوي دي او یو نفر یې ځنا سره بولای سلام هم سره وړې ده. دا واقعات یې موږ د مرکزي حکومت سره خبره کړې انشاءالله زر په زره به په دوه رابطه تصمیم نیول کېږي چې اجراات وشي. یو وړه پوسته هغه سکوت یې کړی باندې
بلخوا بیا دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادې جګړې پر مهال د علي پور کسانو دوی امنیتي پوستې سکوت کړې دي. د یادې شورا مرستیال شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د علي پور کسانو و نور کسان هم له ځان سره برمته کړې دي او دوی ټپیان کړې دي.
البته جګړه تیره شپه راهیسته شوې ده چې په ترڅ کې دوه پوستې سکوت شوې دي او سره پولیس هم دارنګ هغه نظامي توکي لکه لاسنا کلاشینکو باندې ودانه پیکاوی یا دانه امبی موټر وسره رینجر ده هر څه باندې علي پور لزان سره وړي دي. مرانتای سره لاس کا سره ټول بوجلی ولا سره مخ شال دی خوشی کړي دي او دوه تنه زخمیان دي.
هڅه موکړه چې په دیاړه د علي پور او ورسره د نږدې